هنرمندان واوري ټول هنرمندان زاورم ټول هنرمندان چې په دکاندار کې موجود دي ځل پهلن چې ژوند دي خدای دې ژوند ورکي ټول ته دا ټول هنرمندان سره زما علاقه لرم او مين ور سره لرم او می خوش چې او مغز ورته نسم او می اورم
مغواړو ساسي او سندره واورو او دا سندره په باره کې معلومات راکې
او سندره خو به درته وایم تاره ټول ټپیره ته وایي
ټپیره ته وایي
ټپیره ته وایي دا هم د پښتنو دودو انانات ډېر وخت څخه تاریخ لري ټپی به درته وایم
مهرباني
خال دی وهاوي خبر دې نه کړم خال دی وهاوي خبر دې نه کړم نا خبر آکے دسلگو شنڈو سرونا نا خبر آکے دسلگوئی شنڈو سرونا جانا جزمات سے او مرور کی جانا جزمات سے او مرور کی دتنج خالف چڑو جی داغ وام دتنج خالف چڑو جی داغ وام
کاکړی غاړي د لنډوي ترڅنګ همره مینوال لري تابن تاسو به کاکړی غاړي مویلی
خود مو ویلی دي
د کندهار په ساته د کومې سیمې خلک ډېر کاکړی غاړي خوښوي او یا په مجموع کې د افغانستان د باندې یا په افغانستان کې
په افغانستان کې کاکړی خو د ډېر وخت څخه تاریخ لري دا ټپی او کاکړی بیا په پښتنو سیمو کې خو به بیخي د وخت څخه ډېر تاریخ لري دغه پاسه لکه ډېر خوشي او اوس په زموږ په داخل د کندهار په شهر کې ډېر مینوال پیدا شوی دی
د چې شو د ټپو کې د کاکړی
هم د ټپو هم د کاکړیو
یو دوی درې کاکړی غاړي به واورو
خود په دواړو سترګو خود یا جواب را کګرانو یا می بنگړی بنگړی کدلا سو یا می بنگړی بنگړی کدلا سو یا می بنگړی و دیوال ته می جنل ستاده واده واده ټکان کې دل ستاده واده واده ټکان کې دل ستاده واده رب زور جی زور ور دی ګران سما زما څمر ور دی ګران سما زما څمر ور دی ګران سما ماو ګران چی بیلوی پرتنجه اور اور واخری کالی پرتنجه اور اور واخری کالی پرتنجه اور گران وکه تور کالی و مات ډیر ډیر خون راکوي و مات ډیر ډیر خون راکوي و مات ډیر بن کالی لکه مولا یاری دین نکیج پخلا یاری دین نکیج پخلا یاری دین منس کوم سترګی پتا کی خدای بچو سوند سزارا کی خدای بچو سوند سزارا کی خدای بچو
تاسو د موسیقي د پرمختګ خبره وکړه چې تاسو ول پرمختګ سوي تابن په هر برخه کې پرمختګ سوي په موسیقي کې څه ډول پرمختګ سوي
په موسیقي کې ډېر پرمختګ سوي دي په خوا چې و په کندهار کې موسیقي چې و دغه هنرمندان چې و داسې هنرمندان چې دغه خپل کار جوم نورمال مې دي چې په کوم پرده کې غزلی وایم خو مقصد چې هارمونیا نواز به پرده ورته ونیول د ده آواز که په هغه ځای کې و که به نه و مقصد د الله پر کاوه غزله به ویل که پرده زور و که به یې درته کښته خو مقصد د ویل اوس خو ماشاءالله ټول هنرمندان چې راواخلی په کندهار کې په خپلو کرجو پوهېږي او بیا داسې هنرمندان شته دا دی بشیر جان کندهارۍ صاحب ناست دی نور داسې کسان ډېر ناست دي چې په موسیقي باندې اوس ډېر با خبره دي په هغه اساسي موسیقي باندې اوس ګردشیان په ګرامر زده کړی دي. خو د ګرامر حساب نو په کندهار کې د موسیقي چې په ګرامر جدي موسیقي او مقام جدي په دونه په ثبوت ورسي چې دا پلانکی راغ دی دونه سره دی یا د پلانکی ټاټ دی یا په خپل ټاټ دی دا پوخ ټاټ دی اوس ټول په ثبوت په ثبات رسي چې پښتنه ځنی وکي چې ته چی شوای دی وای بیرمی وایم چې تور ته بیرمی څنګه راغ دی دی ته وای دا سمپورن راغ دی دا پوخ ټاټ دی.
تاسو د زده کړو خبره وکړه په خوا په کندهار کې د موسیقي د آلاتو د زده کولو یا په مجموع کې دغه هنر ته د راتګ په برخه کې امکانات موجود نه و، روزنیز یا ښوونیز مرکزونه نه و. اوس په دې وروستیو کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په کندهار کې د موسیقي یو کورس خلاص کړی دی. د دغه کورس اغیز عملاً لیدل شوی؟
ډېر لیدل شوی دی. داسې خلک وو چې ما لیدلي وه چې دغه شاباس چمیم نو زده د رباب چې د رباب شاباس څنګه په لاس کې نیول کېږي اوس هغه هغه نغمې ږغي خو دغه یې نتیجه ده د دې کورس.
یعنې داسې کورسونه نور هم چې خلاصې ګټلل
باید دا یې د ټول عمر دپاره یي، دا باید د درو میاشتو دپاره نه یي.
په کندهار کې دا خانقاوې دي او په مجموع کې تاسو دلته دفترونه لري، مرکزونه لري. دلته د ځوانانو دلچسپي څنګه ده؟ ځوانان راځي چې غواړي علاقه ولري زده کړې وکړي په دا برخه کې موسیقي زده کړي یا خپله غزلې وایي؟
خو ډېر خو ما په مخکېم تا ته وویل چې مال د کندهار خلک ډېر د موسیقي سره علاقه لري، مګر خو داسې کسان سته د پامیل تر فشار لاندې دلته نشي راتلای موسیقي خوښي چې وایي زه زده کړم نه. دلته خو نو موسیقي هم داسې بل رقم معرفي ده خلکو ته نه.
یعنې اوس هم په خلکو کې دا سته چې موسیقي خوښي خو موسیقي کوي نه.
خو داسې دی، زه به تا ته یو خبره وکړم، د کندهار خلک چې ټوله چې دي خو ما درته وویل چې مال د هلک څه نیولې در ځوانه در سپینسري در ځواني در سپینجري ټوله د موسیقي شوقیان دي. دا ټوله موسیقي خوښ ده، صرف ته دی هنرمن بیا نه دی خوښ. که هنرمن د خوریي وو یا د دوره رو بیا د نه دی خوښ، مګر هنر موسیقي خوښ ده، موسیقي خوښ ده مګر هنرمن یې نه دی خوښ. مګر چې موبایل یې راوکاږي مومرو به خاص د موسیقي ډک.
تاسو د کندهار د باندې ولسوالۍ ته هم ځي په هغه سیمو کې چې د جنگ خطر وي یا هلته ډیر دولت نفوذ ونه لري، هغه سیمو ته هم داوت سیوی اصل غوښتي اس؟
خو خلکو غوښتي یو، خلکو غوښتي یو، خاص موږ د امنیت په وجه نه تللي. که بیا هم هلته موږ امنیت داسې وګڼو چې هلته امنیت شته، حتی که په سلو کې وي شپېته امنیت یې، لا بیا موږ هغه ځای ته ځان رسول دي د خپلو مینهوالو په وجه سره.
ډیره زیاته مننه، غواړو بیا ستاسې یو غزل واورو.
الا درکړي توري بوري شایسته سترګې دي، ځان بساتې د ډېرو خلکو تر پسې سترګې دي، ځان بساتې د ډېرو خلکو تر پسې سترګې دي. بلو پزان پو سیران غاڑا چلکو روزی، بلو پزان پو سیران غاڑا چلکو روزی، در تن ولی ٹولکلی او کچی سرگی جی، جان بساکے در دیر خلگو در پسی سرگی جی، جان بساکے در دیر خلگو در پسی سرگی جی. درکڑی توری بوری شایستی سرگی جی، زن بسا کے دڑی رو خلگو تر پسی سرگی جی، زن بسا کے دڑی رو خلگو تر پسی سرگی جی.
ډیره زیاته مننه مخکې له دې چې پروګرام پای ته ورسوو. تاسو اوس هم پروګرامونو ته ځئ او دلته په کندهار کې یا د افغانستان په نور سیمو کې غربي موسیقي هم رواج موندلی دی، غربي موسیقي هم خلک اوري، ډیر چې محفلونو ته دعوتېږي، دا اوس خلک د کوم ډول موسیقي غوښتنه کوي؟
موسیقي خو اوس په کندهار کې یو بله بڼه غوره، او کم خلک چې دغه وایي شوی دا غربي موسیقي ده، دا غربي موسیقي نه ده. دا دی چې وایي موږ غربي موسیقي کوو، دا غربي موسیقي نه ده. په قانون سره که هر سړی نه را سره تیادي، زه دایم په دې دفتر کې ناست یم، دی جراسي زه په ثبوت ورته ورسوم چې ته غربي موسیقي کوې، دا غربي موسیقي نه ده، دا لایبالا موسیقي ده. غربي موسیقي ته د مظاهر پکې واوره چې په دا غربي موسیقي پکې شوې ده، دا لایبالا موسیقي ده، دا غربي موسیقي نه ده. خو بیا هم خلک د اتڼو په وجه، د رقصو په وجه، علاقه ورسره لري.
تاسو چې خپل پروګرامونه ته ځی کوم موسیقي کې سندري وایست؟
زه خو خپل قدرته وایم، خو ما درته وویل چې مال دا کار چې دی اوس یو بزنس بڼه غوره کړې ده. حتی داسې پروګرامونه راځي موږ په غربي موسیقي کې هم یو لاستانیه وایو. اصلا ما په خپله شرقي موسیقي ته د شرقي موسیقي سره علاقه لرم، تشویقوم، علاقه ورسره لرم، نور هم د شرقي موسیقي ته تشویقوم چې دغه اصلي موسیقي ده. خو د مجبوریت په اساس که داسې پیښه سي په یو محفل کې چې وایي موږ ډانس کوو یا اتڼ کوو یا داسې یو، خو مقصد هغه په کیبورډ کې اریتم دی هغه سره چالان کوو، بس لای بالا غزلې دي، نور غربي موسیقي نه ده. ما ځې لای بالا موسیقي ده، چیزه یې ورته وایي، چیزه یې ورته وایي، غزلې چیزه یې ورته وایي، دا غربي موسیقي ده.
د ورسی پښتنې په توګه د کندهار پر زیاترو هنرمندانو دا انتقاد کیږي چې دوی د شعر په انتخاب کې دقت نه کوي. ممکن دا خبره تاسو هم اوریدلې؟
صرف ما خو زما پیغام دی هنرمندانو ته، اول میزان ته هنرمند باید، خواننده باید اول شعر انتخاب کړي، د شعر پر بغل باید هغه ته ښه کمپوز وتړي، هغه کمپوز باید د ښه موسیقۍ پر بغل باید وویل سي. دا د هنرمند لو کامیابی ده، لوی شی د شعر انتخاب.
سپ سر لی بیا شایستا سو کندهار پا گلو، سانگی جد کیکڑے خاوند نانار پا گلو، سانگی جد کیکڑے خاوند نانار پا گلو، سپ سر لی بیا شایستا سو کندهار پا گلو.
دا وازو پا بارا کی مخایی چناتا اوری دلیوی، خلق وای اوازی به چنوی بوټی به شماله نه خوري. معمولا دا او کسانو په باره کې اوازی ډیر اورو چې مشهور او کارونه یو څه مرموز وي. د افغانستان په پخوانیو شاهانو کې ډیر کیسې په عبدالرحمن خان پسې جوړې شوې دي. په دغو کیسو کې یوه د سره چوک د اوازی کیسه هم ده. ځینې وایي چې د شاه کسانو به د خلکو ترمنځ چې په چوک کې به راټولېدل یوه اوازه خپروله، او په سبا به یې د خلکو نظرونه معلومول چې خلک څه وایي. په دغو کیسو کې یوه دا هم ده چې شاه چېرته لښکر استاوه. مازدیګر کوم چا ورته ویلي وو چې سبا مو نیت دی چې حرکت وکړئ. شاه ورته ویلي وو چې تاسو څه خبر شوئ؟ دا اوازو خبر سړي ورته ویلي وو چې جناب نن سهار په چوک کې اوازه وه. د نن ورځې نقل مو هم د یوې اوازې په اړه دی. فرشته مرسلې راوروي.
تر ټولو تیز په خو زمانه کې یو بوډا پاچا اواز وکړ چې د دنیا تر ګردو ګړندی آس څښتن شي. مختلف کسان یې پسې واستول او ورته یې وویل چې که مو پیدا کړ نو له زرو تیلو هم ورته تیرې. د پاچا کسان په تر ټولو چټک آس پسې درې کاله سرګردانه وو. هر ښار ته لاړل او هر چا ته یې وویل چې پاچا په داسې آس باندې ان له زرو تیلو هم تیر دی، خو تش لاس راستنه شول. پاچا ډیر خوابدی شو. په دربار کې د بیرې او خپګان چوپتیا خپره شوه. په دې منځ کې د دربار یو نوکر چوپتیا ماته کړه. ویل صاحب، د دنیا د تر ټولو چټک آس موندل زما په غاړه، خو پیسې به اوس لاره کوي. پاچا ورته وویل زه بوډایم، زه پوهیږم چې ډیر عمر نشم کولی. ما ګڼو کسانو ته وویل خو هغو په درېو کلونو کې پیدا نه کړ، ته که څو کاله پاس آس پیدا هم کړې چې زه نه یم زه به څه کوم؟ نوکر ورته وویل صاحب، که خدای کول په میاشت کې دیننه بعد د دنیا تر ګردو چټک آسونه د دربار په طویله کې ولاړ وي. پاچا د سرو زرو زر سکې ورکړې او نوکر رخصت کړ. اونۍ لا نه وه تېره چې نوکر له یوې کڅوړې سر راستون شو او د پاچا حضور ته ورغی. نوکر له کڅوړې د یو مړه آس سر راوویسته او پاچا ته یې وویل دا د تر ټولو ګړندي آس سر دی چې ما د مرګ په وخت کې ومنده او په 1500 طلاوو مې واخیسته. پاچا له قهره ورباندې چیغه وکړه، کم عقله، ما خو د ژوندي آس درته ویلي وو، تا د مړه آس په سر 1500 طلاوې ضایع کړي دي. نوکر وویل صاحب، چې یو ځل دا وازه خپره شي چې پاچا د تر ټولو چټک آس د مړي سر هم په 1500 طلاوو رانیولی دی، بیا به د هر چا زړه ته ولویږي چې پاچا تر ګردو چټک آس باندې په رښتیا زر دانې طلاوې ورکوي. نور نو غم مه کوه، آس به پخپله پیدا شي. په دومره لوړه بیه د مړه آس د سر د رانیول خبر د سترګو په رپ کې د دنیا کونج کونج ته ورسېده او میاشت لا نه وه تېره چې د یوه په ځای درې تر ګردو چټک آسونه خپلو څښتنانو په خپل دربار ته وروستل چې زر زر طلاوې ورباندې واخلي.
درنو اوریدونکو د ادبی باس نوی لړیمو د شیر په اړه ده. شاعر او کرکتونکی ډاکټر احسان الله درمل برا سره وی. ښاغلی درمل په نننی باس کې د شیر په تعریف او هغو عناصرو راته غږیږي چې په رڼا کې یو کلام شیر بللی شو. ډاکټر صاحب ستړی مې
ډېره مننه عمان صاحب تاسو ستړي مشې په خیر راغله.
ډاکټر صاحب د شیر ډېر مختلف تعریفونه سوي دي. لولا هم د شیر په ارتباط باندې واحد تعریف چې ټولو ته د منلو وړ وي نست. هر څوک هر شاعر تقریبا هر شاعر هم نه خو هغه چې ځانونو ته یو څه وایي شاعران بیا یې په خپل وار ځینې تعریفونه هم کړي دي. خو بیا هم ځینې عناصر پکې داسې دي چې هر یو یاد کړي دي خو یو څه کم کړي یو څه زیات کړي دي. شعر مو څنګه تعریف کړه؟
د لارنس پرین په نامه یو انګریز کرکتونکی یو شاعر دی. د هغه یو کتاب دی د شعر او شعري عناصرو په نوم. هغه وایي چې شعر د ژبې هومره لرغونتوب او عمومیت لري. رضا برهانی یو مشهور ایرانی کرکتونکی دی. هغه وایي چې شعر تر اوسه پورې تر ټولو زیات پېژندل شوی او ناتعریف شوی شاعر دی. د دې تعریفونو د ګڼوالي علت دا ده چې شعر ته مختلفو خلکو یا د مختلفو هنرونو او مسلکونو خلکو ورکتل دي. مثلا فیلسوفانو، دیني عالمانو، خپل شاعرانو، عامو خلکو، د شعر مینوالو او اوریدونکو. که شعر داسې یوه کوټه پرس کو چې یوه لویه ماڼۍ ده او د ټولنې مختلفې طبقې په یو یو کونج کې ورته ولاړې دي، د هرې زاویې نه یې ورکتلي، د خلکو د طبقو ګڼوالي او د شعر پیچلی بڼې د شعر تعریفونه ګونګي کړي او حتی ناممکن کړي دي. یوه بله ستونزه دا ده د شعر په تعریف کې چې شعر په ځای ولاړه ښکلا نه ده. نن مثلا زه که تاسو زموږ کلاسیک شاعري په پام کې ونیسئ، د هغې معیارونه یو څه دي. کله چې پخواني شاعران خوشحال بابا یا پخواني کرکتونکي شعر تعریفوي، په هماغو بنسټونو تعریفوي، په هماغو معیارونو تعریفوي چې د دوی په زمانه کې دود و. خو وروسته شعر نور نوې څانګې وریښې کوي. داسې یوه ونه د چار ورځې یوه نوې څانګې ریښه کوي. دغه مشکلات دي چې د شعر د یوه ټولمنلي تعریف مخه یې نیولې ده. خو بیا هم که موږ د شعر په د تعریفونو په تاریخ چې باندې یو نظر وکړو، دغه تعریفونه لکه ته چې ویل د یوې زاویې نه شوي. ځینو خلکو په شعر کې یو عنصر مهم ګڼلی. مثلا ځینې خلک وایي شعر تخیل دی، ځینې وایي نه وزن او قافیه دي، ځینې وایي احساس او عاطفه دي، ځینې مثلا وایي فکر یا مضمون شعر دی، او ځینې بیا دغه ټول عناصر سره یوځای کړي وایي که په یو شعر کې دغه ټول عناصر موجود وي بیا شعر کېدای شي. تر ټولو یو پخوانی نظریه چې زموږ په ادبیاتو کې په کره کتنې کې موجود دی، هغه د اپلاتون نظریه ده. چې اپلاتون په پخوانی فلسفه کې یو دود و چې د یوې پدیدې دپاره څلور علتونه وضع کول: یو مادي علت، یو غایي علت، یو سوري یا شکلي علت، او یو فایلي علت. مثلا دا میز د زما ستا مخته ښیښې د دې میز مادي علت لرګی دی، یعنې د څه شي نه جوړ شوی، ماده یې څه شی دی. فایلي علت چا جوړ کړی؟ دا نجار دی. سوري علت یعنی شکل یې څه شی دی؟ دا مثلا مستطیل شکل لري، مربع شکل لري، کوم هندسي شکل لري. دا د دې سوري یا شکلي علت دی. او غایي علت یا د دې میز موخه څه دی چې موږ کار ورنه واخلو یا لیکل ورباندې وکړو یا هر څه شیان ورباندې کېږدو، دا یې غیلي علت دی. اپلاتون به ویل چې د شعر مادي علت ممسس یا تخیل دی. او دا که څه هم هغه د شاعرۍ مخالف سړی و او وروسته یې خپل کتابونه د شاعرۍ سوځولي وو او د شعر په اړه ډېر جدي انتقادونه هم کړي دي چې حتی تر اوسه پورې ځینې کرکتونکي لګیا دي د هغه ځوابونه وایي. خو دا خبره ډېره زیاته وزن لري چې د شعر مادي علت ممسس یا تخیل دی. د ده یو انتقاد دا و چې شعر ډېر دی کار شاید ځکه نه دی چې د ده په فلسفه کې د مسل یا د ایډیا په نوم یو تصور و چې موږ چې په دې نړۍ کې څه شی ګورو دا د یو څه شی کافي دی، یو اصل یو عکس دی.
وایي دی د یوه سمڅې یا د یوه غار مخې ته ودرېد او سیوری یې د غار دننه و او دی بهر ولاړ. وایي ویلی چې موږ په دې دنیا کې داسې لکه د غار دننه چې زما سیوری ده.
د بویل چې شاعران هغه د سیوري د غار په منځ کې چې کوم سیوری دی زما د هغه تصویر کوي، هغه زما کاپي دی. په دې کې شاعران د کاپي کاپي کوي او دا دویمه درجه کار دی. او یا پټیکا بل انتقاد دا و چې شاعر کې د اخلاقو بحث نشته، د اخلاقي فلسفه. او یو بل مسله چې د پریزنت کول هغه دا و چې د ویل چې د شعر فایلی اله تم شاعر نه دی، شاعر ته باید کریډیټ ورنکو. دا د هنر اله دی چې د تای په خوله کې داسې خبرې ورکوي. دوی خو غریبان ساده شډل بډل خلک دي، دوی په خوله ولې داسې ښکلي خبرې راځي؟ بیا ورسته د شاګرد درستو د بوتیقا یا پویټیکا یا د شاعری د فن په نامه یو ډیر مشهور کتاب لري، په هغه کې د خپل استاد د خبرو ځینې ځوابونه هم ویلي او د شعر د کاپي استدلال هم کړی چې شعر کاپي کوي، خو هغه کاپي چې موږ په کامره کوو یا سیوری او یا عیني کاپي، د شعر کاپي دغسې نه دی. شعر داسې کاپي کوي چې په پدې کې چې د څه شي کاپي کوي هم یو څه ورزیاتوي او یو څه کموي. د نوې کاپي چې هم هغه پخوانی شی دی هم نه دی. د دې نه وروسته ډیرو اسلامي عالمانو او متکلمینو او ډیرو خلکو د شعر تعریف نه کړي، خو کده راشو راشو یو وروستی تعریف چې زمونږ په زمانه کې ډیر دود شوی، هغه دا دی چې شعر په هنګینه ژبه کې د عاطفې او فکر له تړون څخه رغېدونکی شکل دی. په دې تعریف کې که موږ تاسو د تعریف راوس پړو ډیر لوی بحث ورنه جوړېږي. مثلا په دې تعریف کې آهنګ راغلی، ژبه راغلی، عواطف راغلی، تخیل راغلی، فکر راغلی. دا د شعر عناصر دي. عناصر زه بیا یو ځل وایم: تخیل ده، عاطفه ده، فکر ده، آهنګ ده، او ژبه ده، او شکل دي. دغه عناصر په ظاهري کې به په ژبه کې او ژبه به هنګي نه وي. نو په دې لحاظ که دغه تعریف زمونږ په کره کتنې کې چې له ښه مرغه دود شوی دی او له نور هم دود شي، ورباندې وپوهېږو، موږ سره د شعر پېژندنې په برخه کې مرسته کولی شي. مثلا زه په یوه وړه بلکه کې دغه عناصر تشریح کوم. د استاد پسرلي یوه وړه څلوریزه ده، ربایي ده، چې څه بې مطلبه مظلون انغاړو، په څه پسې ورک یو څه پسې غواړو، د ژوند د بست هم دوی دروازې وي، په یوه راغلو په بله لاړو. دا یوه څلوریزه ده چې موږ تاسې د شعر د څلور پنځه ټوله عناصر پکې موندلی شو. د تخیل نه به را شروع کړو. تخیل دې ته وایي چې زمونږ په ذهن کې، زمونږ په حافظې کې د شیانو د پدیدو د بهرني محیط یو کاپي پاتې کیږي. موږ چې څه شی درکوو د خپلو حواسو د لارې، که آوازونه دي، که بویونه دي، که خوندونه دي، که هر څه دي، دا ټول موږ د بهرني محیط سره د خپلو پنځو حواسو یا د شپږو لسو حواسو په واسطه تړل شوي یو. چارڅو دي ځینې کره کتونکي ارواپوهان وایي چې نه، د انسان حواس ګڼ دي، بیروني او دروني هم پکې شته. د دې حواسو د لارې چې موږ هر څه حس کړي، هغه خپله نه، د هغه یوه کاپي، یو تصور زموږ په حافظه کې پاتې کیږي. بیا تخیل راپاڅېږي د دې کاپیو یا د دې تصوراتو ترمنځ چې د بهرني محیط نه موږ اخیستي دي، کاپي کړي مو دي د خپلو حواسو د لارې. د دې یوه کاپي هلته په حافظه کې د یو لوی ګودام یا د لوی ذخیرې د سټوریج په شکل پاتې کیږي. تخیل راپاڅېږي د دې دوو عناصرو ترمنځ، د مشابه عناصرو ترمنځ یا د مخالفو یا د هر رقم د یو رابطې په واسطه دوه عناصر سره یو ځای کوي، یو نوی شکل او ترکیب ورنه رامنځته کوي. اوله خبره دا چې د تخیل تصویر چې ده هغه به د ترکیبي شکل ولري،
کټ
مټ هغه شی نه. بل دا چې د عیني پدیدو د ذهني تصورات نه یو ځای شوی. مثلا په دې څلوریزه کې چې موږ وویل، استاد وایي چې د ژوند د بست هم دوه دروازې وي، په یوه راغلو په بله لاړو. دلته د ژوند بست چې ده د تخیل جوړ کړی. ولې ژوند یو پدیده ده، ذهنی یا مجرد پدیده چې زمونږ په ذهن کې یو تصور شته، هغه تصور دا دی چې موږ تاسې لومړی نه وو، بیا ژوندي شو، بیا به نیست کیږو. یعنی درې پړاوونه لري: نیستي، هستي او نیستي. استاد پسرلی دغه پړاوونه د بست د کلا سره تشبیه کوي. د بست کلا یوه دروازه یوې خواته لري، بله بلې خواته، او په منځ کې د بست کلا دی. استاد وایي د هستي چې دی دا د بست د کلا منځ دی، یوه دروازه د نیستۍ یوې خواته دی، بله دروازه د نیستۍ بلې خواته، دواړو خواته نیستي دی. د دې ژوند او د بست کلا ترمنځ دغه مشابهت او د دغه دواړه سره یو ځای کول، په یو بل کې مدغم کول او یو مرکب تصویر ورنه جوړول د ژوند بست، دا د دې شعر د تخیل برخه شوه. د دې شعر د عاطفې برخه دا ده چې موږ تاسې نه وو، هیڅ اختیار مو نه درلودو، بیا به اختیار ژوندي شو او بیا به اختیار په دې ژوندۍ پاتې کېدو کې مو اختیار نشته، بیا به مرو. دا څه مطلب؟
او بل یو شی چې زموږ په دې فولکلور کې ستا ده، دا خپله د بوس د کلا چې ده، دا د دې انتخاب کوم څه چې دې انتخاب کړی دی د مایوسۍ په لیکت کې په مجموع کې ډېر عجیب اغېز.
بالکل، دا د دې عاطفي برخه ده او د فکر برخه ده چې مثلا استاد ژوند ته د نوې زاویې نه ورکتلی چې ژوند داسې شی دی چې مجبورن به نه وي، مجبورن به ژوندی کېږي او مجبورن به ځي، په دې کې ستا هېڅ اختیار نشته. د اهنګ په برخه کې د دې وزن غمګیني خپله د مایوسۍ انتقالوي. مثلا دا لس سېلابه دي، په منځ کې یوه سکته پکې راځي، د مات مات وزن دا دې ته پاتې کېږي چې لکه یو ډېر بوډا او سپینګیری سړی چې د ژوند د ډېرو اوږدو تجربو نه وروسته ناست وي او یو کس ته په ستړي سره خبرې کوي، او د سپینګیرو او یا د ډېر عمر په کسانو کې اکثره د استما تکلیفې دي، څه بندې تکلیفې موږ په طبابت کې وایو چې هغوی یوه جمله مکمله نشي ویلی، جملې ماتې ماتې وایي. دغه وزن د دې حالت په تصویر کې مرسته کوي، یعنې د دې وزن توافق د موضوع سره د بله په شاعرۍ کې ډېر لوی خبر دی. د ژبې برخه ته که تاسې راشئ، شاعر مثلا وایي چې په څه پسې ورک یو څه پسې غواړو، دا د پسې کلمه یو ځل په یو سیلاب کې ادا کوي، بل ځل په دوه سیلابو کې. مطلب دا د لهجې سره یا د عامیانه ژبې سره ډېر نږدې دی. بله دا چې د ولسي او فولکلوري اندونو سره اشنا دی. د بس د کلا په اړه موږ تاسې د پتی خان او د رابعه نکل لوسته، او د شکل برخه، د شکل د مخې شکل دې ته وایي د شعر چې موږ تاسې د قلبونو ورباندې بالکل چې کومه ربایي دی، کومه غزل د کومه مصنوعي دی. دغه شعر د څلورو مصرونو جوړ شوی چې اول دوه مصرې سره هم قافیه دي، بیا وروسته یوه مصرع زاده ده، بلکې بیا قافیه ده. دې ته په ادبیاتو کې ربایي وایي، په ادبي اصناف. د عاطفي برخه هغه عاطفه دې ته وایي چې کله چې موږ د بهرنۍ نړۍ په وړاندې که هغه غم وي، ښادي وي، خوشحالي وي، سرور وي، مایوسي وي، بریا وي، ماتې وي، شکست وي، هر څومره ده، څومره پیښې او حوادث چې دي په موږ باندې یو تاثیر کوي، موږ د هغې په مقابل کې یو عکس العمل ښیو. دغه عکس العملونه ټول عواطف دي. په دې ربایه کې عواطف د ژوند د مجبورۍ په اړه چې موږ مجبورن ژوندي کېږو، مجبور مړه کېږو، هېڅ اختیار نه لرو، د دې په اړه یو عکس العمل دی. نو که چېرې موږ په هماغه تعریف چې ما وویل چې شعر د تخیل او فکر د عاطفي تړون څخه رغېدونکی شکل دی چې په هنګینه ژبه کې رامنځته کېږي، یو شعر تعریفوو، دغه سي شربلی شو. نو فلی هزار زمونږ استاد سي دي بحثونه لړی و دي هم دغه تعریف په اساس ورسته زي بیا په دې انصر باندې وګت او غزيدلې بحث کو.
ډیره مننه ډاکټر صاحب،
ډیره مننه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
ټول اوراکه ویالا انا زمشکاره